دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تر اوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه اوري زه نصرانا یوسف سیم د خځو یو شمېر اعتراضي غوښتنو او مدني فعالانو طالبانو د مشر لخوا د امر بل معروف د نوي قانون د خبرېدو په برګون کې ویلي چې د طالبانو خپل سری حکومت د افغانانو لپاره د قوانینو جوړولو او تصویبولو حق نه لري. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت چهارشنبه اگست په خبر پاڼه کې ویل چې د امر بل معروف او نهي عن المنکر نوي قانون د دې ډلې د مشر هیبت الله اخندزاده لخوا د توشي وروسته په ټول افغانستان کې نافذ شوی دی. طالبان ویل دي چې دا قانون د احتساب د اصول او آداب سره تړاو لري. د دې وزارت د نوي قانون د خبرولو موخه د منکراتو مخنیوي او لګونانه د خلکو ګرځول خو دي لري. په تازه خبرې شوې قانون کې لدی قانون څخه سرغړونکو ته د سزا ورکولو طریقې هم ټاکل شوې. د ارغوانی شنبو اعتراضي غورزنګ په دې اړه پنځشنبه اگست 28 یو اعلامیه خبره کړه او ویل د طالبانو د ډلې خپل سر حکومت هیڅ ډول داخلي او بهرنی مشروعیت نه لري. د دغه موترزو خزو په وینا هغه سچ طالبان د قانون حاکمیت بولی په حقیقت کې د افغان اتباو په ځانګړي توګه د خزو د اساسي حقوقو او ازادیونو د پراخي سرغړونې لپاره یو باندې ده. په مرمه وشتل شوی او د برېښنا پستنی پوری زړول شوی د 500 افغانانو جستونه چې د پاکستان په دالبدین کې مندل شوی په افغانستان کې خپل کورنۍ ته ستنه کړل شوی. دا جستونه د جمعې پر ورځ ایران پوری ته سیرمه د پاکستان د بلوچستان ایالت په البندین کې مندل شوی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پنځشنبه اگست 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جستونه د چهارشنبه پر ورځ په سپین بولدک کې خپل کورنۍ ته ورکړل شوی دي. په بلوچستان کې افغان کنسولګری د جستونو په ستنولو کې سخت زیار استلې دي. په خبر پاڼه کې هم دا رنګ ویل شوی چې دوی د نامعلوم کسانو لخوا په ډېر بیرحمۍ سره وژل شوی دي. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه نور معلومات نه دي خبره شوی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د دغې ټولنې د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ په سفر بندیست په خبرګون کې ویلي چې دا پریکړه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د وضعیت په اړه نړیوالې ټولنې ته د یو سترې پاتې اندېښنې یادونه کوي. سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې دغه ټولنې د بشري حقوقو شورا تایید کړي چې دغه شورا ته په غیر رسمي ډول ویل شوی چې هغه ته په افغانستان کې هر کله ونویل شي. دا سرګند وسلوالو د خیبر پښتونخوا د ایالت د بنو د جانې خیلو په سیمه کې یو ولسی مشر او د پښتون چګورنې غورزنګ پی ټی ایم لاتړې ډاکټر نور محمد د چهارشنبه په ورځ مخام دا اگسی بشتم په اوبرت کې وجلې دي. امنیتي چارواکو ځای ولس رسنیو ته ویلي چې ډاکټر نور محمد په موټر سایکل باندې د خپل شخصي کلینیک نه کور ته روانو چې وسلوالو برید ور باندې وکړو. دا غوی په وینا وسلوال تر پیښې وروسته تښتیدلې دي. په پاکستان کې وی محکمې د پنځشنبه پورز اگست 28 د هغه پاکستانی سړي د توقيف موده وغځوله چې په انلاین بڼه د داسې ناسمو معلوماتو د خبرولو په تور نیول شوی چې ګومان کیږي په برتانی کې د کډوالو ضد لاریونو نه پارولې وي. فرحان آصف په دویم ورځ د لاهور په خار کې محکمې ته د دې تورونو په تړاو حاضر کړی شو. هغه په یوې خبرې کړې مقالې کې په دروغ ادعا کړې وه چې په برتانیې کې په ماشومانو باندې د چاقو په وجون کې برید کې د یو مسلمان په ناغوښتون کې لاس و. په پاکستان کې د فدرالي تحقیقاتو ادارې او چارواکي د نوم نه خولو په شرط وویل چې د آصف د توقيف موده د څلورو نورو ورځو لپاره غځول شوې ده. د فدرالي تحقیقاتو ادارې د اسنادو له مخې د چینل 3 ناو په نوم په خپل ویبپاڼه کې د دغه مقالې د خبرولو له کبله په فرحان آصف باندې د سایبری ترګری تور پوری شوه دی. ټیم والز امریکا د شیکاګو په خار کې د دیموکرات ګوند په کنوینشن کې په رسمي ډول د کاملا هیرس مرستیال نوماند شو او دا نوماندی ومنله. کاملا هیرس د 2023 کال د ولسمشری په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند نوماند ده. ټیم والز چهارشنبه په شپه اگست 28 په خپل خبرو کې ویل تر هر څه مخکې د ټولو مننه د ولسمشر د مرستیال هیرس د مننه چې په ما مو اعتماد وکړو. والس په خپل خبرو کې د خپل شخصي ژوند زینو لاستراوړو او انتخاباتي مبارزې په اړه خبري وکړه. د هند په اندرا پردیش کې د درملو په فابریکه کې د چاودنې لکبل ولستنه مړ شوی او سلور درش نور جوړ شوی دي. د ځای پولیسو مشر ام دی پکول پلتون کې ګمان کوي چې د چهارشنبه اگست 28 په ښه د غازو دیوي دبي د چاودلو لکبل راوړسته شوی چې د برېښنا د فیوز یوې تختې ور سره ور واخیست. د پولیسو یو بل چارواکي ویلي دي چې په چاودنې کې ګڼ شمېر کسان په یریدونکو ډول په کیمیاوي موادو باندې سوځېدلې دي. هغه ورسپانه ته ویل به وشکې دوه مخ کې د خلکو چغي او فریادونه ډیر دردونکي او ژرماتونکي وو. او د ایران رسنیو د لوړپوړي مقام له خپل رپورت ورکړی دی چې پلټنو خودلې د چې د ایران د مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سرخی الوتکه د خراب موسم او ډیر وزن لکبل غورځیدلې. رئیسی د مې په میاشت کې په دغه پیښه کې مړ شو. د رئیسی سره په الوتکه کې د هغه د کابینې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د تبریز د جمعې امام محمد علی الهاشم او د ختیز آذربایجان والی مالک رحمتي هم سپارو. د دوی الوتکه د روان کال د مې په 19 نیټه د ختیز آذربایجان د دزمار په ځنګل کې وغورځیده او ټول مړ شو. کډر ملوریدونکو دا د دې وخت
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې ټاکل شوی ده د دیموکراتانو ملي کانونسن د کاملا هاریس په وینا پای ته رسیدلی. په دې وینا کې میرمن هاریس رسمان د نوامبر د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله. د کنوانسیون د دریم شپې په ترڅ کې د منیسوټا ایالت والی تیم والتس او د ولسمشری د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله. د خبر نور جزئیات د ایوب خاورین څخه واوري.
د امریکا د منیسوټا ایالت والی تیم والتس د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په دریم ورځ د ولسمشری د معاونیت لپاره د دیموکرات ګوند کاندیداتوري ومنله. شیکاګو کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په دریم ورځ د نیو جرسي سناتور کوری بوکر د شپې د بس موضوع بیان کړه.
دریم شپې ته راغلاست او نن شپه د آزادۍ په اړه ده.
که څه هم یو شمیر ویناوالو د سخت جنین د حکومت د چاپریال د ستونزو او سرحدي امنیت په اړه خبري وکړي، خو ډیری ویناوي په دې متمرکز وي چې د امریکا ولست د نوومبر په ټاکنو کې د څه ډول انتخاب سره مخ دي. د کاملا هاریس او ډانلډ ترامپ پرتلای وکړه.
کاملا هاریس د خلکو لپاره او هغه بل کس چې اوس د لومړي ځل په نسبت لا ډیر د خپل ځان او یوازې د ځان په اړه غږیږي.
پرانای ولسمشر بل کلینټن د غونډې مهم ویناوال وو. کلینټن چې د 1902 ویایم راهیسی د دیموکراتانو په ټولو کنوانسیونونو کې ګډون کړی، په سپینه ماڼۍ کې خپل تجربو ته په اشاره تشریح کړه چې ولې دی فکر کوي کاملا هاریس د ولسمشری لپاره غوره انتخاب ده.
کاملا هاریس به زموږ د مشکلاتو د هواري لپاره کار وکړي، له فرصتونو څخه به استفاده وکړي، زموږ ویره به کم کړي او دا ډاډ به رامنځته کړي چې هر امریکایي که هر چا ته رای ورکړي وي خپل هیلو ته د رسیدو فرصت لري.
خو د دیموکراتانو لپاره مهمه شیبه هغه وه چې د منیسوټا والی تیم والز د ولسمشری د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله.
دا زما د ژوند ویار دی چې د متحده ایالاتونو د ولسمشری د معاونیت لپاره ساسي کاندیداتوري منم.
د غونډې ډیری ګډونوالو او په ټول هیواد کې اکثریت کسانو ته چې د کنوانسیون جریانې په تلویزیون کاته د والز وینا یو ډول د معرفي وینا وه.
زه د نبراسکا په بټ سیمه کې لوی شوی یم. هغه خرګوټی چې څلور سوه کسان پکې ژوند کوي، زما د علي لیسې په ټولګي کې څلور ویشت کسان وو او هیڅ یو یل تن نه دی تللی. خو زه غواړم تاسې ته ووایم په یوه واړه ښار کې لویېدل داسې وي چې تاسې زده کوئ څنګه د یو بل خیال وساتئ.
والز چې یو پخوانی نظامي پخوانی ښوونکی او د علي لیسې د امریکایي فوټبال او باسکټبال د ټیمونکو روزونکی وو، په وینا کې دا څرګند کړه چې د نوموړي د ژوند د پیښو هغه څنګه سیاسي ژوند ته چمتو کړ.
همدا لوبغاړي او زما شاګردانو چې زه یې کانګرس سیالۍ ته د درېدو لپاره وهڅولم، زه یې ولیدم چې د هغوی د ودې لپاره څومره هیله لرم، د ټولو د ښېګڼې لپاره ژمنه، داسې فکري توافق چې موږ ټول پکې صحیح یو، او دا باور چې یو کس کولی شي خپلو ګاونډیانو ته واقعي تغییر رامنځته کړي.
والس د وروستي ویناوال په توګه د شپې د شعار یعنی ازادۍ تشریح دغه ډول وکړه.
کله چې موږ دیموکراتان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، هدف مو دا دی چې ازادۍ تاسې او کسانو ته چې پر تاسې ګراندي ښه ژوند جوړوي، ازادي تاسو ته موقع درکوي چې د خپل سي خدماتو په اړه خپل تصمیمونه سي او تاسو د ماشومان ازادي چې خوندې تولار شي لدی ویری پرته چې په خوندې کې به وشتل کیږي.
ټاکل سوي ده د دیموکراتانو ملي کنوانسیون د پنځمبي په مقام د ګوند د نوماندی کاملا هاریس د کاندیداتوري د منل کېدو په وینا سره پای ته ورسیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ورغسته له هغه چې طالبانو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپورټ ورکون کوي ریچارډ بنت پاور ټاګ باندې ولاګاوه. بنت ویل دي چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو تیروتنو په اړه د مستندو راپورټونو جوړول روان ساتي. طالبان وایي چې بنت به د هغوی د حکومت په ضد تبلیغات کول او ځکه په افغانستان بند کړ. خو بنت په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار شاتګ بللې دي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي افغانستان ته طالبان لخوا د پرتګ د بندیز پریکړه د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د طالبانو تعامل په اړه یو اندیښمنون کې نه خده.
زه خپل مسولیتونه جدي ګڼم، تل په خپل واک ډول عمل کوم. د بشري حقوقو د منل شویو معیارونو او تګلارو په اساس می د واقعیتونو په اړه بی پرې ارزونې وړاندې کړې او په خپل کارونو کې لوړ او غیزناک معیارونه په پام کې نیولې دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویل دي بنت کوچنی مسائل راپورته کول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست او طالبان د هغه په خبرو باور نه کوي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د خځو حقوقو د وضعیت په اړه لا هم اندېښمن دي.
موږ لپاره د ځنګړې راپور ورکونکو ماموریت چې په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو د مشر څخه خپلواک دی، دوی د بشري حقوقو د جوړښت یو مهمه برخه ده. یو شمېر قضیه شته چې ځنګړې راپور ورکونکو ورته لاسرسی نه لري چې په اړه راپور ورکړي. خو دا اقدام به د راپور ورکولو مخه ډب نه کړي او له نورو لارو چارو څخه به خپل راپور ورکولو ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت پر سفر بندیسته نړیوالو او د ځینو افغان بستونو توند خبرګون خوده او د طالبان د اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خل څنګ مرستل هیدربار امریکا غکته ویل چې د غبندیس د افغان خزو اونجونو پر حقوقو یو بل گزار دی.
The Taliban's decision د طالبانو د پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت پر تاګي بندیز لګولای یو ل ډیرو نخو نخانو څخه ده چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو اونجونو پر حقوقو بریته دوام ورکوي. هغه پراخیږي او راستر بلې سختیږي.
د خزد حقوقي شمر فعالان وای ریچارډ بنت د بشري حقوقو هغه سرغړاونې مستند کوي چې طالبان هڅه کوي هغه پټ وساتي.
ریچارډ بنت کله د افغانستان مختلفو سیمو ته سفر وکړ او د مختلفو کسانو سره کېناسته، د دوی د جنایتونو په حق لباندې، د محدودیتونو په حق لباندې هغه ولیکل. حتی داسې ځینی موارد ولیکل چې هغه رسنی سوي نه و. او ریچارډ بنت دا کوشش کوي چې جنسیتي اپارټایډ په افغانستان کې په رسمیت پیژندلسی او د بشري حقوقو د ملاتړ کونکو په خاطر باندې د دوی د حقوقو په خاطر باندې ډیر هڅې کولې.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خزو او ماشومان د حسین مؤسسې د بشري حقوقو د مدافعانو مجمعي او د غرس نور او افراد او ادارو افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر د طالبانو بندیز غندلې دي. د یادولو وړ ده چې ریچارډ بنت د 2022 کال د مې په میاش کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د ځنګړي راپور ورکون کې په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په موده کې ټولې افغانستان ته سفر کړی او د کابل سربېره ځین نور خرون ته هم تللی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متابعت متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
وروسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینو هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول په کابل کې د افغان نړیوال پوهنتون د طب پوهنځي له لوري د دغه وایروسي ناروغي څخه د ځان ژغورلو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ شو د دغه پوهنتون مسؤلین د نورو ورته سیمینارونو جوړولو تر څنګ وایي موخه د امپاکس ناروغي په مقابل کې د عامه پوهاوي خپرول دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې الحمدلله دغه ناروغي ظهور نه دی کړی خو د دې په خاطر باندې چې په شاوخوا هیوادونو کې دغه ناروغي ظهور کړی دی او دا یو ساري ناروغي ده نو موږ د وقایوي تدابیرو په اساس باندې د هغه لمخې مو غوره وګڼل چې موږ دغه پروګرام جوړ کړو او تر څو د دې ناروغي په حق باندې معلومات د خپل هیوادوالو سره د رسنیو لاله نه شریک کړو
بل لور ته که څه هم د دې سیمینار ګډونوال دغه ډول هڅه د عامه پوهاوي برخه کې ګټورې یادوي خو د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې دا لړۍ په لویه کچه وغځول شي
د دې باره کې موږ نن ډیر زیات معلومات لاسته راوړل هغه غوښتنې چې موږ سره وو د دې باره کې موږ هغه سوالونه حل شولو او کومې پوښتنې چې موږ سره وي کوم نظریات چې هغه هم دلته شریک کړو دغه سیمینار چې ډیر زیات مفید او ګټور ډیر سم ترې نه ځکړ
د دې لپاره به تر خبره ده چې وزارت تعمیل موږ په نو کانفرنسونه هم دایر کی ترسو عامه پوهاوی وکړي ترسو زمنګ هیوادواله دا شان ناروغي څخه خبر شي او د دې لپاره مهمه خبره هم ده بل خصوص چې زمنګ هغه سین استادان یا هغه پروفیسوران چې په دې برخه کې تخصص تر کچه پورې ذکر کړي هغه به د خپل هیوادوال سره خپل مشورې شریک کړي
ورسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینو هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول د نن په افغانستان کې هم د خلکو اندیښنې وپاره دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د نورو تیاریو ترڅنګ وایي چې دا گاونډي هوا د نو سره پر سرحدونو فرضي کرښه به اړین سکرین نه ولګوي
ټول هغه لازم تدابیر چې د ناروغي د مخنیوي لپاره اړین دي ان شاء الله به تر سره کوو اې دې تر څنګه په دې پر ځفت باندې به کار تر سره کیږي ولسم ته هم په ان شاء الله تر سره کوو دې تر څنګه هغه څه چې په صفر نقطو کې هم نور هوا د نو سره چې موږ ان سرحدات دي به فرضي کرښه باندې به ان شاء الله سکرینینګ پروګرام فعالي هڅه منبره چې موږ وکولې شو د ناروغي څخه په صفر نقطه کې موږ مخنیوي وکړو
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 ل جنوري بیا د 2024 د جون تر میاشتې پورې نن یو زر یو سل شپږ اویا د امپاکس پیښ سبسيوي دي چې له جملې 200 کسانو خپل ژوند لاس ور کړی دی افغان وګړي په داسې حال کې د امپاکس ناروغي په اړه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د رواني اگست میاشتې پر 14 نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ شامساریان امریکا جا
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ساوري د امریکا د کورنی امنیت وزارت د فبروري په میاشت کې یو رپورت خپور کړ چې وايي په 2022 کال کې په اوکراین د روسي د برست خبرسته نږدې 500,000 اوکرانیان متحده ایالاتو ته راکړه شوی دي په داسې حال کې چې اکثره کډوال په امریکا کې خپل نوې ژوند پیل کړی دي خو د بلې جګړې صدمه لا هم احساسوي چې د خپل وطن پرېښودو ته اړ کړل په دې باره کې رپورت واوري
وکټوريا نیکټینا د واشنگټن ایالت په سیاتل کې په خپل کور کې نقاشي کوي. د نقاشي سره سره دا دنده هم لري.
یا پربرایم بده
زه په اونۍ کې درې شپې د سیاتل د یو نرسنګ مرکز د پاکولو دنده لرم.
هغه د شپې د یو لس نو اخره د سحر تر وو بجو پوري په دې مرکز کې لوخینسي او پاکوي.
شاید ما یو بل کار موندلای وای چې زما مسلک ته نږدې وي، خو زه په انګلیسي خبرې نشم کولای نو ځکه دا کار کوم.
وکټوريا په یوکرين کې د کورونو ډیزاینر و، خو په 2022 کال په اکتوبر کې یو راکټ د هغه کور ته نږدې ولګید. له دغه پیښې وروسته هغه پریکړه وکړه چې کډه وکړي. یو نور په امریکا کې ژوند کوي ځکه هغه دلته راغله. د امریکا حکومت د یوکرين کډوالو لپاره یو پروګرام پیل کړی چې دوی وکولای شي امریکا ته راشي. هغه وایي چې په امریکا کې ژوند سخت دی.
تاریخ وایم نو زه غواړم چې ویده شم او چې پاسېږم نو بیرته خپل وطن کې یم.
د سویلي کالیفورنیا په هنتون کې ارواپو البرټ سکیپ ریزرو امریکا غږ ته وویل چې که یو څوک په زوره د خپل کوره پرېښودو ته اړ شي نو دا ذهني صدمه لري.
This wasn't a choice.
دا یو انتخاب نو. اکثره خلک د خپل ژوند غورلو لپاره وطن پریږدي، نو دوی ووځي او خپل ټول کړهونه له ځان سره وړي چې پکې په جګړې کې د ژوند کولو رواني بار او د صدماتو څخه د ډک چاپیریال بار شامل وي، او بیا چې دلته راشي نو د نوي ژوند سره ځان عادي کول هم مشکل وي.
ارینا ټریټکو د یوکرين د ایرپین اوسیدونکو ده او اوس په سیاتل کې ژوند کوي. هغه هم د خپل میړه او سلور ماشومان سره د امریکا د یوکرين کډوالو لپاره د برنامې لارې متحده ایالاتو ته راغله.
موږ
فکر کاوه چې موږ به یوازې د یوې میاشتې لپاره زما د خور په کور کې پاتې شو، خو کله چې موږ راغلو نو ما ډېر د امن احساس وکړ. زما ماشومان خوندي وو نو موږ هم دلته پاتې شو، خو زما میړه بیرته اوکراین ته ولاړ.
هغه وایي چې د خپل ماشومانو سره سات تیر وي او د خپل ماشومانو سره ځان مصروف ساتلی دی، یوازیتوب او د وطن د یاد د احساس نه خوندي ساتي. ارواپوهان وایي چې هغه څوک چې یوازیتوب احساسوي باید د مرستې غوښتنه وکړي. په متحده ایالاتو کې د یوکرايني کډوالو لپاره د رواني مرستې کوم ځانګړی پروګرام نشته، خو یوکرايني ټولنه د دواړو میرمنو ته د کور احساس ورکوي. دا وته کرستینا شینکو د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او په لندن کې مشتو افغانانو د شار په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال یو سلو پنځه مکلیزه ولمنځله. نور حال پر پورت کې باوري.
لندن مشتو افغانانو د دې شار په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال یو سلو پنځه مکلیزه ولمنځله. د لندن په سوتال سیمه کې ګڼ ځوانان له افغان ملي بیرغونو سره راوتلي ول او د دې سیمې پر لوی سړکې د استقلال ورځي خوشي منځله.
نو خوشاله چې د افغانان یو ځای ګورو او د افغانستان کې هم غواړو چې دغه شان دي د استقلال ورځ ول منځل شي.
بل پلو د لندن په ګرینفورد سیمه کې هم د استقلال د ورځې په تړاو غونډه نیول شوې و چې په کې سندرغاړي نازی اقبال ملي سندرې ورته زمزمه کولې. د غونډې جنو برخوال ویل د استقلال ورځې لمانځل د هر افغان ملي فریضه ده.
افغانان تیتو فرق دي او په افغانستان کې ورته یو نظام حاکم دی چې هغه ملي هویت بیرغ نه مني، استقلال نه لمانځل کیږي. نو موږ کوشش کوو چې د عدالت ول منځو او خپل خلک راټول کو او د ویار زده استقلال اخستل کیږي ورکول کیږي نه.
خصوصا در افغانستان فعلا طالبان حاکم است که دیتو یک حالتی هستن که تا بیرق افغانستان قبول ندارن. بیرق افغانستان هویت ملی ماست، ما تمام بیرق افغانستان ارزشای ملی را قدر میدانیم. ما برنامه‌ای که امروز گرفتیم که ترتیب شده و بخصوصا برای خاطر روز استقلال افغانستان تشکیل کردیم، برای ما جای خوشی است.
دغه استقلال رسنن منګ منزو منګ تل شغازی امن الله خان را پاتیدا سپاغه وخت کې د انګزان سره اند و جنگید او منګ ته د ازادي واخشتره. منګ فورن پالیسی پاغه وخت کې د برټانیا سره اوس منګ خپلواک یو. اوس په حال په افغانستان کې څوک حاکمان دي او د موږ ملي بیرغ راټیټ کړی ده. نن سمنګ دغه ته په برېټانیا کې په دغه خوشحالي باندې راټول شوی او دغه یو هدف دا ده چې موږ ځوان نسل په دې باندې پوه شي چې دا د موږ یو ملي ارزښت او همیشه به دوی سلیبریټ کړي.
د پارک رویل سیمی په شام تالار کې هم د استقلال 115 مکالیزه ولمنځل سو. د غونډې برخوالو په وینا چې دا ورځ د افغان ملت د تاریخ مهم پړاو دی او باید هیر نکړل سي.
او په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه پاس یو شمیر افغان فلم جوړونکي امریکا او اروپا ته په هجرت مجبور شوی و. دا دغه فلم جوړونکي له جملې څخه دوی شزینه فلم جوړونکي اوس هله لري چې د فلمونو لاره د افغانو میرمنو ژوند او مسالو ته د نړۍ پام راوړوي. نور حال پر پټ کوي.
سهرا کریمی د افغان فلم جوړونکو د ټولنې لومړی خزینه مشرده او کله چې په کال 2020 کې د اگست په 15 نیټه طالبانو کابل ونیولو دا هم مجبور شو چې وطن پرېږدي.
It was a very shocked moment.
د اگست 15 یو زربګنون کې ورځ و. هر څوک په منډو زه هم ورختاوم او حیرانه پریشانوم چې افغانستان سقوط کړی دی.
سهرا کریمی د کابل ته تیختې صحنه ثبت کړې دي او اوس د همدې شیبو په اساس یعنی له کابل د پرواز پر فلم جوړوي. هغه وایي چې باور نه کوي چې نړۍ به داسې افغانستان ته شاکړي او اوس غواړي چې د نړۍ پام بیرته افغانستان ته راوګرځوي.
As a filmmaker
د یو فلم جوړونکو په صفات دا ماته اسانه و چې ویډیو ثبت کړم او همدا مې وکړل او د فلم جوړولو څخه ولسی ژورنالیست شوم.
سهرا کریمی وایي چې د طالبانو دراتګ نه وړاندې د افغانستان په سینما کې خپل نوم درلود او اوس غواړي چې د همدې نوم نه په ګټه اخیستنې سره د افغانستان میرمنو ته کار وکړي. یو بل افغان فلم جوړونکو الکا سادات په کال 2015 کې د افغانو سرتیرو په ژوند فلم جوړاوه او بیا هغه نه یو سرباز وژل شو او هغه غواړي چې هغه فلم تکمیل کړي.
I was making a film about the Afghan commando.
ما د افغانو سرتیرو سره په سنگر کې وخت تیر کړی و ترڅو د هغوی په ژوند فلم جوړ کړم. خو بیا یو سرباز د طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د هغه ډیر ارمان و چې وطن کې سوله وي او بچانې شونځي ته ولاړ سي.
الکا سادات د خپل خور او یا سادات په مرسته چې د طالبانو سره د افغانو میرمنو د سولې په خبره فلم جوړ کړی و په کاناډا کې د فلم په فستیوال کې ګډون وکړ.
اټس ناو ا لټ مور هپنینګ ټو
په اوسنی وخت کې د افغانو میرمنو په وضعیت رسنۍ ډېر تنوایې او څومره چې افغاني میرمنې د مشکلاتو سره مخ دي رسنۍ هغه ته همره انکاس نه ورکوي.
الکا سادات او سارا کریمی وطن لري نه یوازې د نورو خوځو ژوند ته اندېښمنې دي بلکې د خپل ژوند په اړه هم اندېښنې لري او وایي چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان ته نشي تلای.
تر څو چې طالبان حالت واکمن وي موږ بیرته نوڅ تللای کاولار سو موږ به ووښنه.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه ډېر کاله پس هم افغانین جنیل زده کړو او خزې له کار محروم دي او سهرا کریمی او الکا سادات غوړي د دوی غاګ نړۍ ته ورسوي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.